د زهرو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري: د فراه ولایت بزګران له طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه د بدیل کښت غوښتنه کوي.
د افغانستان اسلامي امارات او نړیوالې ټولنې څخه زما غوښتنه دا ده چې د کوکنارو پر ځای زعفران او انجرې واچکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې کار ته درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي.
دا چې اعتیاد ولې شرم او حیا له منځه وړي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شر معایا کوم مرکز دی، دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغو خلکو کې د شر معایا احساس کم شي.
د محمد یعقوب په نوم یو کس وایي چې معتاد ورور مې تل خپل میرمن او وړه لور ډبوي او ترټي.
مسلم لري بچل نه کول، کور سره مور سره په مور هم وارونه کول، وړه لور دې یو کال د پغې بیمار وکړو.
او د پروګرام په پای کې وپزله پوری ډراما لرو.
ولی ژړې لونه څه خبره ده؟
جونې ملنډې را باندې وهي.
څوک ملنډې در باندې وهي؟
بس ماما پوښتنه مکوه، ډېرې به صبره ولم.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په فراه ولایت کې هغو بزګرانو چې غنم یې کرلې شکایت کوي چې دوی پر یوه من غنمو زر افغانۍ لګولې دي، خو د وچکالۍ له امله اندېښنه لري او وایي که واورې او بارانونه ونه سي له کوکنارو پرته به دوی ته خپل نور حاصلات ګران تمام سي. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرته له دې چې له بزګرو سره ځانګړې همکاري ته اشاره وکړي، ژمنه کوي چې له بزګرو سره به د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه بزګران چې پخوا به یې د فراه ښار شاوخوا ځمکو کې کوکنار کرل، سکالي غنم کرلي او پر دې نوي فصل دوه اونۍ تیرې شوې دي. د فراه ولایت یو بزګر عبدالستار چې په خپله ځمکه کې په کښت بوخت دی وایي سکالي د طالبانو د حکومت په غوښتنه غنم کرلي دي، خو دی ویرې لري چې سکال به هم وچکالي وي او هغه حاصلات به ترلاسه نه کړي چې دی ترې تمه لري.
اوس مې 15 جریبه کښ کړی دی. که باران وشو خو یو څه به لاسته راشي، خو که باران ونه شو په سولري اوبو د کښت خړوبول موږ ته تاوان کوي، ځکه سره هم ګرانه ده. یو من غنم موږ ته په زر افغانۍ تمامېږي. له عمارت څخه زما غوښتنه دا ده چې له بزګرو سره د سرې مرسته وکړي.
عبدالستار وایي د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د حلال کښت په صورت کې به له دوی سره مرسته کوي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. احمد د فراه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپله 15 جریبه ځمکه کې غنم کرلی دي، خو د خپل کښت د اوبو امکانات نه لري. دی هم د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې مرستو ته سترګې په لاره دی.
د افغانستان اسلامي امارات او نړیوالې ټولنې څخه زما غوښتنه دا ده چې د کوکنارو پر ځای زعفران او انجرې واچکړي، تر څو له دې لارې خلک وکولی شي خپل ژوند مخته یوسي.
نه میاشتې مخکې د طالبانو حکومت خپل مشر ته منسوب حکم خپور او په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ. که څه هم هغه مهال له بزګرو سره ژمنه شوې وه چې د کوکنارو نه کرلو په صورت کې به له هغوی سره د بدیل کښت مرسته کیږي، خو تر اوسه نه د طالبانو حکومت او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوې دي. د فراه ولایت یو اوسیدونکی سلطان په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له امله خوښ دی، خو دی اندېښنه لري که له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي دا کار به د بېوزلۍ د ډېرېدو سبب شي.
منه کښت کوکنار یک عمل شرعي
د کوکنارو د کښت منع کول یو شرعي او قانوني عمل دی، خو د دې بوټي له کښت سره په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ډوډۍ تړلې وه. باید د دوی لپاره بدیل معیشت په پام کې ونیول شي. څرنګه چې د افغانستان خلک له بېچارکۍ او بېوزلۍ سره مخ دي، باید له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او بلایوز مرستې وشي.
په فرا ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ وین محمد نسیم بدری پرته لدی چې له بزګرو سره ځانګړو مرستو ته اشاره وکړي، ژمنه کوي چې دوی به له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. په ځینو ولایتونو کې بزګران داسې مهال د کوکنارو د کښت پر ځای د غنمو کښت ته مخه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان عملي کولو ته دوام ورکوي. خو دا به تر وخت مخکې قضاوت وي چې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید کمولو په اړه خوشبینه واوسو.
په راپور کې مو واورېدل چې د فراه ولایت بزګرانو د کوکنارو پر ځای غنم کرلي خو وچکالي اندېښمن کړي دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي تر درملنې وروسته د معتاد بوخت ساتل هغه له بیا معتاد کېدو څخه ساتي. د ارواپوهانو په باور د معتاد د خپلو هڅو ترڅنګ د هغه د کورنۍ مراقبت او پاملرنه هم د معتاد د بیا معتاد کېدو د مخنیوي په برخه کې ډېره ونډه لري. په دې اړه زموږ همکار د یو داسې معتاد ژوند ته کتنه کړې چې تر درملنې وروسته اوس د نورو معتادینو د درملنې په برخه کې همکاري کوي.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی ځانګړتیا ویلري. دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونری کسب خاوند دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټې اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د ده له کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډېر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډېر باور درلود. د خپله غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پرېکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې کار تر درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې ایتیاد لومړی د قبضیت او وروسته د سرطان سبب کیږي؟ دا به د ډاکټر کبیر نیازی له خولې واورو.
یو ناروغ که په څلور ساعتونو کې
تشناب ته لاړ شي او زور ووهي تر هغه سره غیته مواد خارج نه کړي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغۍ مختلف عوامل دي، ځینې بکټریاګانې هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، چاغي هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، هغه څوک چې سموکر دي، سګرټ څکي، نسوار اچوي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا پښتې شکل باندې اخلي او ژوي نه خوله کې، نوموړی ناروغۍ باعث ګرځي. چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول د شان استعمالوي یا څوک پوډر ایروین استعمالوي، د معدې تیزابیت اثر زیاتېږي. کله چې د معدې تیزابیت زیات شي، هلته د معدې د پیپټیک السر یا پامثلا د اسنشار د اول قطې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکتریا د هلاک بکتر په نامه دی چې پامثلا کې خدش پلوري په نامه یادیږي، د هغې د مسایت کوونکي پکتور یو دم دغه ده چې یوروین دی او سموکر د نسوار دی او الکولیزم دی، دغه شان دي، د دې باعث ګرځي چې دغه راو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هضم مجرد ته شکل باندې تفرقه کیږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو ته ده د هغه د پروستاتیک غږ سم حرکت نشي کولای، چې څنګه هغه خپل وخت په وخت باندې حرکت وکړي. د کولمو چې دی په سیکنډ کې شپږو و د فیتر نه هدف پور تر یو لته پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه وي، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
آیا پوهی دلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې پسوندۍ بڼه پر 2018 2140 2010 او 15640 کیلو هرتز خبريږي. ارواپوهان وایي چې معتادین د نشې د پیل په لومړیو شپو او ورځو کې هڅه کوي چې د خلکو له سترګو لرې نشه وکړي، خو د وخت په تیریدو سره یې په وجود کې د شرم او حیا سیستم کمزوری کیږي او بیا داسې وخت هم راځي چې د خپل مور او پلار په مخ کې نشې کوي. دا چې احتیاط ولې شرم او حیا له منځه وړي؟ آیا د نشې په پریښودلو سره دا خویونه بیرته په انسان کې پیدا کیږي که نه؟ په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې شرم او حیا څه ته وایي.
شرم او حیا اصلا یو ذهنی فعالیت دی چې خپل د انسان درونی یو احساس دی چې د مختلفو عواملو په مقابل کې انسان د حیا او د شرم احساس کوي.
د شرم او حیا د کمیدلو یا بیخي له منځه تللو عوامل څه؟
اول علت بعض رواني شخصيتي ناروغي دي چې بعض اشخاص ډېر بدسترګي او بې حیا او بې شرم وي. همدارنګ هغه خلک چې ناوړه فکرونو باندې، دروغ باندې، همداسې ناوړه اعمالو باندې، ناوړه جنسي اعمالو باندې، بدفعلیو باندې ځان عادت کې، دې اشخاصو کې هم په مرور د زمان شرم حیا د منځ ځي. او همدارنګ محتادین او هغه خلک چې د نشو څخه استفاده کوي، چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی، دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې چې ما یادونه وکړه د شرم او حیا احساس کم شي.
تاسو ویل سي په معتادینو کې شرم او حیا کمزوري وي، ولی هغه کسان چې نشه یي مواد کاروي هغوی د شرم او حیا د کمښت سره مخ کی؟
نشه یي مواد کاغه شیشه وي، کاغه هیروین وي، کاغه پین وي، کاغه چرس وي، کاغه ټابلیټ کاوي، دغه نشه یي مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم او حیا مرکز چې کوم په دماغو کې موجود دی، دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي. او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه یي مواد استعمالوي، د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخي د دوی د منځه ځي. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل دفاره معتاد کیږي، چون د دې غاش د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لرې ساحو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي او هلته نشه کوي. بیا ورو ورو چې کله نشه د زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او حیا چې ده یوه ساحه د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي. مثلا کلی پسند کی کینی دی ایس احساس د شرم نه کی خلق مخکم کتیریګم پروانه ساده بل اخر د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشئی مواد او د مخدرو په مواد په استعمال چې بل اخر کور توردن نه کی د پلار مور په مخکم نشئی استعمال او بل اخر د دې د شرم او حیا مرکز پلشي نو دی بیا په داسې ناوړه کارونو و تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل نامو دوی نوی حتی مثلا خزه مجبوری چې تک هر سکه ماتا مواد پیدا کا بے ادبی دی معافی کا تو جنسی اڑی کے چا سر نسیم پروانه کئ دی خلکو کې مرحله په مرحله باندې دغه د حیا او شرم مرکز توریږي او بل اخر د منځزی او دوی نور پیس نوی پغلان نوی د کور نه د پښیان پټولو باندې نوی
په متادینو کې د شرم او حیا د کموالی نخې نښانې څه دي موږ څنګه پوه شو چې دغه سړی څخه شرم او حیا کډه کړې ده
کله چې یو نشئی په نشه باندې شروع کوي او دا په کور کې ګستاخیم شروع کوي بی ادبیم شروع کوي د مشرانو خبرم نه مني جنگ جګړې کوي کړه وړې د دوی غیر منظم کیږي او حتی وارونه کوي بل اخر هغه مرحله ته رسیږي چې بیخي د دوی د شرم او حیا مرکز پلجيږي او نو به په ځان وي او نه په عزت وي او نه په خپل کور نه وي
اغه متادین چې د شرم حیا سیستم یې لمانځه تللې یا کمزوري سوی ده که چیرته دا نشه پری دی دغه سیستم بیرته راګرځي او کم دغه عادت کیږي دغه پر مخ سي
خوشبختانه هغه کسان چې احتیاط پری دی بیرته د شرم د حیا مرکز بیرته رغیږي لکه زه به تاسو ته یو مثال درکمه کله چې دا معتادین د ورور یا پلار د خوانه پاولو کې یا ډاکټر ته یا شبخانه ته وړل کیږي نو دوی حتی نه زی حاضر دي ته نه وي چې دوی هغوی سره لاړ شي بل اخر کله چې بیا د دوی هغه د ډیټاکس یا زهر کېدو مرحله تیریږي چې هغه 15 ورځې ډېره شدیده وي نو بیا دوی داسې فکر کوي چې ما لکه یو خوب لیدلی بیرته دغه د شرم او حیا او ډېری مرکزونه بیرته فعالیت شروع کوي نو بیا دوی هغه ډاکټرانو سره چې ګستاخی یا کنځلې کړې وي د هغوی نه بیا هغه چا چې راوستي حتی هغه هم ښایي چې دا خو زما دوست و چې ما سره یې دومره مرسته وکړه مننه کوي حتی لاسونه یې مچ کوي مونږ داسې ډېر لیدلي ډېر خبر خورد بیا شروع کوي
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوهو د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ د محمد یعقوب په نوم یو سړی د خپل معتاد ورور کیسه کوي او وایي چې لا تو کالو راهیسې معتاد دی دی وایي چې ورور یې اوس په عصبي ناروغۍ اخته سوی او د کورنۍ یو غړی هم پر کراره نه پرېږدي دا چې د محمد یعقوب ورور ولې او څنګه معتاد شو او خپله کورنۍ یې له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده دا به خپله د محمد یعقوب له خولې واورو
کورنۍ مو داسې وه چې مو یو پلار وو چې هغه د مړ شو په پلارونه مو واړه واړه وو ما یو ورور راغلم د کابل کې بس کار یې کولو په کار روزګار کې دلته چې کوم په هغه کې بس معتاد شو دلته په ملګرو دیوارانو سره کورنۍ ته دا زیان اړولی ده چې خپله ښځه ده یو یې لور ده هغې سره هېڅ ژوند دی نه ده جوړ هر وخت اخو ډب بس وهنه او ټکونه ماشومان وهي کلي کې هلکان په تیږو ولي بس دې حالت ته رسېدلی وو مو سره هم ډېر بد چلن کولو کور سره مور سره په مور یې هم وارونه کول وړه لور ده د یو کال ده په هغې به مار وکړو ګټه وټه نشته ګټه وټه هېڅ نه کوي څه وخت مخکې دلته په کابل کې کراچۍ شلواله کراچۍ نه بیا کې بیا تیار په سل روپۍ وګټل هغه کور ته راوړې بل ورځ لاړو هغه کراچۍ هم خرڅه کړه بل ورځ خط وباسلو ښار ته راووتلو په یو هغه کې پرتلون کې فرول بخار کې داسې ګرځېدل مخکې خو مو دا فکر کوم چې زه چرس تي نو دومره معمولي هغه معمولي شی ده دومره غټه خبره نه ده سړی وایي خو وروسته چې دنه دا مشکل هم زیات شي رواني تکلیف هم پیدا کړو او بس کور کې وهل تکول هم شروع کړه وروسته مې سوچ وکړم چې دا باید هغه کې بستر شپخانه کې چې د دانه شمه شنه کولی ژوند به ښه وای خپل بچیانو سره خپل کور والا سره خپل فامیل سره او انشاءالله سبحانه راوړی وای سبې چون پرمختګ کړی وای په جامعې کې د خو ډیر شان د لاس کړی کا فزیکی قوت د منځه تللی را کنه ورکه اعصابي سیستم ټول چې کومه دا خراب شوی دا بیل ځکه ناس چا سره خبرې نه سره مړ ژوند نه چا سره تګ را تګ نه یو څو ورځې مخکې کلی کې ما بس کانی را واخیستل زې په کانو وښتلم د سې ډبرې را واخیستل په شان نه په دې ملا کې درڅ باندې زې وښتلم خو ما ورول زنه چې دا اوس دې حالت کې دا کنه چې دا اوس دا شاین کې په دې خاطر بس مام گزارش ورسته کوم زوړ کې کا او اوس بس تنه پیرشه
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې ماشومه ګلالۍ په زړه کور ته راځي او مور ته وایي چې په کوڅه کې نجونو پیغور راکړ. دا چې ګلالۍ ته ول نجونو پیغور ورکړی دی، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو. خیر دی لوری مجاړه، جونی آواز د زړو کالو په خاطر په چا ملنج نه وی، په خپل مابین کې یو د بل ملنج سره وی.
ولی بند ژړما دا خو یو ورځ نه ده، هر ورځ نه کې ملنج را باندې وی.
خیر دی اوس مجاړه، دا دومره خبره نه ده.
ولی دومره خبره نه ده، سم ته درون جن پښان نیوی کالی خوړم.
سلیم وروره، ګلالی سم خبره کوي. زه ډېر بدمرغه یم، پتوانی کی کوند سوما تور سر می دیلا پار سپین کچ نه یو زوب می چوان سی ما ول ما ولور ب می وسات خبر نه ما چې زوی می پوجی کیږي او بیا مو جو واج پریشتي.
بس نو نصیب بده دغه سو.
اوکی نصیب می خوړ دی اولادونه می څومره په زحمت را لیکل.
خیر دی خورې مجاړه، خدای به پیدا کی.
ولی به نشاړه یو کار کیږي چې ځوان زوی ورک دی، میخي د مرګ او ژوند دره کې نست.
خیر اوس ژړه بس کا، را بشي صبر وکا.
څنګه براشي؟
زه درته پیدا کوم.
ته څنګه پیدا کړې؟
بس خپل وس کوم. نو
وس خمو ټول کړی دی، ته هم ډېر سره ستړي سي خو هېڅ دره کې نه دی مانم سوی.
ستا خبره سمه ده چې ډېر پسې وګرځېدلو، خو اوس یې مالک سرک پیدا کړی دی.
رښتیا؟ زما زوی چیرې دی؟
په دې نه یم خبر چې چیرې دی، خو دغه پوډری ادرس مې پیدا کړی دی چې ده به یو ځای پوډر ورسره وهل. هغه پوډری ته به ورشم ګوندې چې یو پته یې په لاس راکړي.
ته ورشه وروره، یو معلومات یې وکړه. زهره مې وچاودله، کونډه ښځه یمه، دغه یو زوی لرم بس.
سمه ده خورې، دا دی همدا اوس ورځم. زوانا وزوانا
با بیا څوک دی چې زموږ په نشه کې نشه وهي؟ وایا څه دې راته ویله؟
ما یوه پوښتنه کوله.
وایا د څه شي پوښتنه دې رانه کوله؟
ما ویل ته کمال یې.
هو زه کمال یم. وایا زما سره څه کار لرې؟
جمیل خو ستا انډیوال و که نه؟
جمیل خو مې تاسو کالو انډیوالو.
زه د جمیل ماما یم. جمیل دا یو کال کېږي چې کور ته نه دی راغلی، د کور د روزۍ بل څوک نه لري. ما ویل کېدی شي تا ته درک در معلوم وي، مور بیچارهګۍ پسې لیونې شوې ده.
رښتیا ته د جمیل ماما یې؟
هو زه ماما یم.
جمیل ډیر خولای زوانو خو افسوس.
ولی په جمیل څه شوی دی؟
جمیل د خدای و بخی.
ولی په جمیل څه وشو؟
جمیل یو هفته مخکې ځوانی مرګ شو.
څه شی ځوانی مرګ شو؟ څنګه ځوانی مرګ شو؟
زه او دی یو هفته مخکې د شپې لخوا په همدغه شیله کې سره ناست و او پونډر مو وهل.
ښه، نو بیا څه وشو؟
په دې وخت کې سیل راغی، ما ځان را وویست، ده ته مې نارې کړې چې هله پورته شه، سیل راغی خو دی ډېر نه شو، له ځایه نه شو پورته کېدی. ما هم دومره وس نه درلود چې په شای کم او له شینې څخه یې راوباسم. په رڼو سترګو مې ورته کتل چې سیل یوړو. بیچاره ډېرې نارې وکړې چې مرسته را سره وکړه، خو زما مرسته په وس کې نه وه.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.